جمعه د چنګاښ و 28 جولای ولسمه دا ساجی رادو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماشام ترو بجو په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر مخ تړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی څرګندونې لرو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو ډول جنجالي شوې وه. تر خبرونو وروسته جزئیات اوریدل شي. د افغانستان حکومت پولیسکونو نور زندانی طالبان لبند خوشی کړل. ولسمشر اشرف غنی وایي که چیرته د غزنی د اندړو د پاسون ملاتړ شوی وای امنیتي وضعیت به اوس په افغانستان کې بدل وو او د ایران په دوو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان لبند خوشی کړل. د افغانستان امنیت شورا وایي دا کسان چې پرون پنځشنبه د چنګاښ په شپږ ویشتمه نیټه د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي. په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې د افغان حکومت دریس نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغصه ده. څوک چې د خلاصون وړ وي هغه به خلاصیږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نه وي هغه به تر هغه وخته پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو ته تبادلې بهیر وروسته له هغه لانجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې هغه شاوخوا 600 طالب بندیان نه خوشي کوي چې درانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاسون ملاتړ شوی وای نو اوس په د افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون غزنی ته د سفر پر مهال وی ولسی غونډې ته د وینا په وخت وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د اندړو د پاسونوالو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي راخلي. د اندړو ولسی پاسون کوونکې د حامد کرزي د ولسمشۍ په وروستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد ولسی مبارزه پیل کړه. د کاپیسا امنیتي قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د وی خپل سری وسلوال ډلې مشر او د هغه دوه تنه ملګري وژلې دي. د کاپیسا د امنیتي قمندانی ویاند عبدالشایق شورش ازادي رډو ته وویل چې رشاد ملاخیل او ملګري یې پرون ناوخته د کاپیسا په مرکز کې وروسته له هغه وژل شول چې پولیسو یې د نیولو هڅه وکړه.
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت
دیو رشاد چې سمود مخ کې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په وسلوالو غلاو چورتالان کې لاس ترلود له خلکو یې باج اخیست او دوه تنه یې همکاران چې ټول درې تنه وو وشل شوی دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت نامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکارې ډلې هم پکې فعال دي. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هواد د رژیم پر ضد شعار نه ورکړل. د ایران قضا د سیشن بی پروزویل ستري محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنۍ دوره پای ته ورسوله. پرون ناوخته له محکمې د راوتلو پر مهال د څلور ورځنۍ مرکه ګټوره وبلله او ویې ویل اوس په څارنوالانو او قاضیانو پورې اړه لري چې زما څرګندونې په بې پرې توب سره وارزوي. هغه زیاته کړه که هغوی خپل کار په بې پرې ډول وکړي نو په ډېر اسانه به دا نتیجه واخلي چې ما هېڅ راز جنګي جنایت نه دی کړی. تا چې د کاسو د ازادۍ د پوځ لوی قمندان وو دې پوځ په 1990 لسیزه کې له سربیا د خپلواکۍ د ګټلو لپاره چریکي جګړې کولې. د کاسو لپاره د حق د محکمې د تیرې جون میاشتې په 24مه اعلان وکړ چې تاچی او د کاسو یو شمېر نور مخکښ مشان د نږدې 100 کسانو د وژنې په ګډون په ځینو جدي جرمونو مشکوک دي. تاچی د جولای په 14مه نیټه حق ته ورسید او بیرته به کاسو ته ستون شي. اوس هم د افغانستان د سو ښارونو د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 25، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 25، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 30، او جلال آباد اسمان زایزای ورځ د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 25.
ل ډیوی نادر څخه په مننه چې د افغانستان د سوشارونو د حواله حالې خبر کړ. دا ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې په دوام، د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وای
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابان‌های تهران و خیابان‌های کابل می جنگیدیم.
د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داود وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان مهاجر په خپله ګټه په بل هیواد کې جګړو ته بیایي.
په 1980 لسیزه کې د لزر نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وجل شوي دي.
د ننګرهار د دور بابا د ولسوالۍ له پولیسو سره پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې.
حکومت ته دا کول وکړ چې پښتون ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچی راوړي د افغاني خاور نه سي.
او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
شفینګيري مو دا خپل غریبي کوو نو دا باغ مې جوړ کړی دی ځان ته بچو ته سره پکا پیدا کوو.
د ایران یو جګپوري ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلواله ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړی دی. د راپورونو له مخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک پولیسو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل ک فاطمین د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه په سوریه کې نه وای کړې، نو دا جګړه باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې داعش ډلې په افغانستان کې او په تیرا په پلازمینه کابل کې د ډیرو خونړیو حملو مسولیت منلې دي او په افغانستان کې د افراطي ډلې پر ضد مبارزه روانه ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 26مه نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک وو د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید ستونزې او فرصتونه، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې، نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنونکې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ، ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي. له دې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساین په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی، خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د هدف له هغو کسانو څخه مننه و چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجی سید داود تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بېوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بېوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 لسیزه کې د لزر نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي. د دې خبرې د ثبوت لپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیره یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي و چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2 میلیون تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ 3 کاله مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ایران سپاهي پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد نژدې متحد دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د هغو افغانانو د جګړې دفاع وکړه چې په سوریه کې د ایراني ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو. د ننګرهار د دور بابا ولسوالي په سسوبې سیمه کې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ خبرګونونه یې پارولې دي. ځایي اوسیدونکي وایي افغان حکومت پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د بار بار سرغړونو سره سره بیا هم غلی او بې غوره دی. اخو افغان پولیساتي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازې ته په تمه دی او زیاتوي چې که اجازه ورکړل شي نو په 2 ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. تر اوسه پورې پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د عکس العمل په اړه نور تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې اور.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په 2024 سیمه کې د ډیورن پر فرضي کرښې پاکستاني لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو غبرګونونه راپارولې دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستاني و مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت د دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورن کرخه د پاکستان سرغړاونو پر وړاندې غلی او بې غوره ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منون ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو، راځکه چې خپل وطن هم دی چې دوه هم داسې لږ لږ را مخکې کېږي نو بس بیا غورو کونډه تارم تا کړې غونډه.
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتنه ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچه راوړي د افغاني خاوره نیسي، په دې باندې خفګان پکار دی.
خواهش دی چې مخنیوی وکړي، سیدا غویا چې موږ زور لرو، په دې چې موږ هم ورته خپل زور وښیو چې موږ هم زور لرو.
په همدې حال کې د سرحدي ځواکونو چارواکي هم مني چې د دور بابا په 2024 سیمه کې پاکستاني ځواکونو تازه دروازه یې خیده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړیدو امر وکړي نو یوازې په 2 ساعتونو کې به لمنځه یوسي.
دوی ته ګواښ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصلې پیدا کوي، دوی د دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د طاقتي مخه نیولې، هماغه سربازان هماغه امکانات له موږ سره شته دي. موږ کوی شو چې په 4 ساعتو کې دروازه او دغلته چې دا کسان دي دا به لمنځه.
په ورته مهال د افغانستان ولسمشر ماڼۍ هم پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په 2024 ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورن کرخه ورته سرغړاوي د منلو نه دی.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوب نه دی پات سوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورن کرخې یا د ډیورن کرخې شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفا شک مه کوئ او زموږ سرحدي ځواکونه، امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوندې وغرنې سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د ترخم دروازې تړل کېدو پر وخت ځای خلک دی ویګو خیلاري په توګه استفاده کوي. دا لومړی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په دې اعلان کې دوه موضوعاتو ته اشاره وشوه. یو د باغونو مسله په روان خبرونه کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي باغوان سره شخیدلی، او بل نورستان ته اشاره وشوه. د نورستان د شونځو حال هم درکو، خو اوس د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چپ خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
تنسی ټریبیون رسپانه افغانستان کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو وړو سوداګرو پر ستونزو او بریا ولیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د طالبانو په وخت کې زپل شوی افغان سوداګر وسان لاین راکړه ورکړه کوي. د لیکنې لیکوال په بامیانو کې د زهره کاظمی په نوم د لاسي صنایعو د وی تولیدونکو یادونه کوي چې څنګه یې د یو بل امریکایي میشت افغان په مرسته وکولای شول خپل تولیدات له انلاین لاري نړیوال بازار ته ورسي. د لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د کاروبارونو لپاره شته ستونزې هم یادې شوې. وای د انټرنیټ کمی او انلاین بانکي سیستم ته محدود لاسرسی لا هم دی هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره د پام وړ ننګونې دي. سټارز ان سټرایپس خبرونه بیا په افغانستان کې د هغو بهرنیو قراردادیانو ستونزې راخستې چې کارونه یې پای ته رسیدلي، خو لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. خبرونه وایي باګرام کې یو شمیر بهرني کارګران د امریکایي سرتیرو لوی پوځي مرکز کې داسې شرایطو کې ژوند کوي چې زندان ته ورته بلل کېدای شي. د خبرونې په وینا د دې بهرنیو کارګرانو دندې ختمې شوې، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو یې کورونو ته د تلو مخه نیولې. د ډیرو دې بهرنیو قراردادیانو دندې وروسته لاغې پای ته ورسېدې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپلې 15 پوځي اډې تشکیل کړې. سټارز ان سټرایپس خبرونه وایي امریکا پوځ هم منلې چې د کووېډ 19 محدودیتونو له کبله د څو هیوادونو قراردادیان نه دي توانېدلي چې د باګرام له پوځي اډې ووسی. ګارډن برتانوي ورسپانې بیا د افغانستان د اقتصادي راتلونکو پاړه د نړیوال بانک هغه ورسته اندېخنه راخستې چې وایي د کرونا وایرس وبا به د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن کړي، ځکه چې یو خودي وبا بس پنه ورکوونکو وادونه خپل لستونزمنو شرایطو سره مخ کړي، او بل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتلونکو پاړه بي باوري د دې سبب شوه چې څوک په دې هواد کې پانګونې ته زړه خنه کړي. دا ګارډن په دې لیکنه کې وړاندې راغلی د خربندوی له کبله دا تمام د چی د افغان حکومت خپل اوایت به په سلو کې ډیر شراکم شي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو او ډیپلوماټانو له کبله وایي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو کې هم د کمی تمه کیږي، ځکه ډیر بسپنه ورکوونکو هیوادونه خپل د کرونا وبا لستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ کړي.
دا سجر رډو په دې خبري مجله کې وړاندې اساسه رډو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو نو تاسو کول شئ چې مشته سمس را واستوي. د نورستان څخه کومه شکایت لري چې د شونځو په بندیدو سره ماشومان ته په کور کې د انلاین یا رادیو او تلویزیون لري د زده کړې امکانات نه دي برابر شوی. په نورستان کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کرونا وایرس خبرېدو د مخنیوي لپاره پر شونځو بندیز ولګید. روحلا انوري راپور لري.
په نورستان کې د خونځیوز د کوونکې شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنټین اعلان شوی، ورسره خونځي تړل شوی او له هغې وروسته یې درسونه نه دی ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته انلاین زده کړې ورکول کیږي، خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون د پشکي لیسې دوه تنه زده کوونکي عثمان او ذکریا
دلته په نورستان کې چې دی درسی سیستم بالکل شتون لري، نو زنه شم کولای چې درس ته لاسرسی ولرم، ځکه چې نور ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. دا دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیون شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی، نو زموږ غوښتنه د دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو خپل زده کړې ته دوام
ورکړو. لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی من نورستان. د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی، او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی، نه تلویزیون شته دی، او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو. نور ولایتونو د دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته. موږ دغسې دغه غواړو، موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړې شي، موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلی، خو یوازې تعلیمی ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته پکار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسؤلین وای د کرونا له امله ډېرې رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمی ادارې بندې دي. نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان د بارما مخکېم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه اموزش محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې د کوم طرحه جوړ کړی و هغه طرحه د بارما رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټولو ستونزو موږ ذکر کړل، خو هغه کې یو ستونزه سره موږ مخ کېدل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل. نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزش محدود تاسو اجازه راکوئ، هغه هم بیخي خاموشي اختیار کړل، بیخي حکم هم ورنه.
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینی لار د ښوونځیو بیا پرانستل دي. په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 24000 زده کوونکي چې 10000 نجونې دي زده کړې کولې.
د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه په افغانستان کې پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې دوام روغتیا وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کرونا ویروس پیښې زیاتې نه شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په دولو اشارونو کې د هغو دریو کسانو په پلوی مظاهره وشوې چې د تیر کال په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په اعدام محکوم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د آزادی رادیو د خبر د څنګه د راپور پر بنسټ له احمد تکل اور.
د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو تراوتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه شنبه په ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. فعالانو پرون پنجشنبه د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد د مظاهرو غوښتنه وکړه. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او همداراز د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهراتیانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپور ورکړل شوی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران د سترې محکمې هغه حکم په کلکه غندلی دی چې د حکومت پر ضد د تیر کال په اعتراضونو کې دریو ګډونوالو ته د مرګ سزا یې تایید کړې. د کارپوهانو پرون پنجشنبه په یو ګډ بیان کې وویل موږ له هغو سلګونه زره ایرانیانو سره یو ځای یو چې پر ټولنیزو شبکو یې د 15 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 15 کلن محمد رجبی لپاره د اعدام حکم غندلی دی. دوی د ایران د قضا پر مشر غږ کړی چې خپل حکم سمدستي بیرته واخلي او د دې قضیې په اړه بیړنۍ خپلواکه قضایي څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو همداراز د دې تورنو د ادعاو په اړه چې وایي شکنجه شوي دي هم د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د جزا د قانون له مخې قاضي القضات دا صلاحیت لري چې د محکمې په حکم کې مداخله وکړي. د ایران قاضي القضات ابراهیم رئیسی کولای شي چې د دریو تورنو د اعدام د حکم په قضیه کې هم سترې محکمې ته د یو نوي حکم سپارښتنه وکړي. مرادی، تمجیدی او رجبی ته د اعدام حکم اصلا د روان کال په فبروري میاشت کې ورکړل شوی و، خو دوی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په شکنجه او جبر اعترافونه ترې اخیستل شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې د دې کسانو قضیه له پایله له تورونو او دوی ته په ټول بهیر کې د خپل حق د نه ورکولو له ادعاو ډکه ده.
د دوی بیان زیاتوي چې اعدام په نړیوالو قوانینو کې یوازې د درنو او سختو جرمونو لپاره ځانګړی دی او د حکم په هغه صورت کې چې د تورن محاکمه عادلانه نه وي یا یې نور حقونه تر پښو لاندې شوي وي د تطبیق وړ نه دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې چې د تیلو بیې لوړې شوې زرګونه کسان د اعتراضونو لپاره واټونو ته راووتل. د نارامیو 15 ورځې دوام وکړ او په پای کې امنیتي ځواکونو مظاهرچیان وځپل. د ایران حکومت تر اوسه په دې اعتراضونو کې د انساني مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. په جون میاشت کې د پارلمان یو مخکښ غړي وویل چې 230 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو د ځپلو پر مهال له 300 زیات کسان وژلي دي.
لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت پرون 500 نور طالب بندیان له بنده آزاد کړل. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د پاتون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حاکې د جنګي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنۍ دوره پای ته ورسوله او اروپایي ټولنې سربیا او مونټینګرو دا غو هیوادونو له فهرست څخه ویسل چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر کولای شي دا د کورونا وایروس له امله. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکي ک امریکایان او د دوی متحدین له افغانستان ووسی طالبان